یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. خبرونه په خبرونو پیلوو له اجمل ان یوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیانو کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي رډیو ته وویل دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات، د ولایتي شورا، د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای په یوه ورځ ترسره کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په 1 دېرشمه وشي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر دواړو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ځندبلو نیت نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. و پروژه نږدې د 220 کیلو ولټ برېښنا کوټ جوړول او بل د بامیان د 6009 پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه ده. درې مهم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د غدرې پروژې شاوخوا د 80 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سکال له سباندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له 3 میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شوو رئیس مهر خدا سبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالر بودیجه اټکل سوی چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله لسګونه زره کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. دا وختونه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان د وسلو چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوره شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونه ملکیان وژل شوي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونو ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اورلګیدو له امله د شپږ تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادیس خارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې خارګوټي کې چې نږدې 1,500 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,500 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو د فلوریدا اوسیدونکو چې مخکښو ډیموکراټانو او د ولسمشر ډونالد ترامپ نور منتقدانو ته د بمونو په لیږلو تورندي لنو تورونو سره مخامخ شوي. د نیویارک فدرال څارنوال پرون سیزار سایوک په دیرش نورو جنایي مواردو تورن کړ. په دغه تورونو کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو کارول او د ایالتونو ترمنځ د منفجره وسیلو لیږدول شامل دي. که چیرې دغه کس د محکمې لخوا محکوم شي، ښایي په عمري بند محکوم شي. دا چې مخکې په 15 جرمونو تورن شوی و، 40 کلن بند له احتمالي جزا سره مخامخ و. سیزار سایوک د اکتوبر میاشتې پر 26مه په فلوریدا ایالت کې تر سختو کشفي عملیاتو وروسته ونیول شو چې له ضمانت پرته په توقیف کې دی. چارواکي وایي سایوک د امریکا بیلابیلو برخو ته تر لسو زیات بمونه د بستو په بڼه استولی دي. او د اروپایي ټولنې یو کمیشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو په لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمیشنر یوهانس هان پرون دا خبره د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړه. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هیروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه رپورټ وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمیشنر وایي دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي.
نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 19 د نوامبر 10. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به سولې ته امکانات برابر کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی گامونه واخستل شی، د عمومیات نه تیر شو، عمومیات دیر ویل شو دی.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی کې ولې لا هم ځوانان بې معنی سندرې اوري.
د ځوانان لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې چې یو شی باید زینزده کې یو مفهوم ولري، د لپاره ګټه لري، هغه باید واوري.
د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کارونې، قاچاق او استفاده پر زیانونو خبرې سوي.
په حقیقت کې مونږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په لاره د دولت پاتې راغلی ده.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. زلمي خلیلزاد چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په سولې کې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل سوی، خپل سفر پیل کړی دی. د سولې عالي شورا اجرایوي غړي او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل تیرو حادثو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځین نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلي قاسمیار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملي ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترې پروسه یې.
د د په باور له دې وړاندې د خلیلزاد لومړي سفر وروسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلي چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګام ګامونه اخیستي دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېرې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړاو وروستیو دغو هڅو بیا د سولې د عالي شورا تر څنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
وخت ته کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې غږ کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ځای کول دی چې کله په ماسکو کې، کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د زلمی خلیلزاد د وروستی سفر به چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته کوي وکولی سي په افغانستان کې د سولې امکانات لا چټک کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي افغانستان او سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. دا موضوع او د خلیزه د دویم سفر اهمیت مو د نړیوالو چارو له یو تحلیلګر انتظار خادم سره څړلې ده. شغلی خادم وایي چې اصلا امریکا د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په لټه کې ده، هغه که له هر ادرسه وي. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې د وروستیو حدسو د نتایجو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په عین وخت کې اصلا د افغانستان سوله د ستلکا یو لوړې تپې ته خطر وي، که په هر لار باندې وي هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اتلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی، کغه پاکستان وی، کده ازبکستان مسله وک، ترکیه وک، عربستان او بیا هم د روسیه دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزات ماموریت لپاره ممید او همکار ته ممید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي، ک مسکو موږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو کچې ته دې ته ډیر زیات فرصت برابر شي دوی کولای شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شي نه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که پراتونکو کې طالبان د افغانستان د سولې او بین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان د رهبرۍ سره په یو تفاهم تر رسیدلی نه روسیا. نو لنډه دا ده چې کله مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزاد به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د وی سی کې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبو کې او روسان غواړي چې پراتل ټول کې خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو کارپوهانو همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سولې خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سولا زه یوازې لډیرو ګلورینو آینه کوله ګورم، بلکې زه په افغانستان کې په ان وخت په سیمه کې د تغییر شوی زمانی او شرایط زمانی او مکانی شرایط په تغییر باندې زه خبر کوم. سولا حتمی و حتمی ده او په ان وخت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمزت للی دی.
د ټولو شرایط او غزمینو ته چې تاسو اشاره وکړه د پکتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزاد یو بنیادی خې دی او غواړي چې د هغه بنیاد نو څه چې کم اعمار شوی دی د هغه ارزونه وکړي او په ان وخت کې لازم مشورې د سولې فعالیتونو ته د سولې مختلف اړخونو ته ورکړي. په ان وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا بیا راتګ او بیا په تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وخیمه. د افغانستان حکومت ته پیغام دا ده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیلزاد تر ډیره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته او د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه مې درته سپارلی ده هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي ترڅو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. ازادي راډیو د خبرونه 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونه په دوه منی مې کې اوریدلې سي. اوس به نجا سپیر ته وایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست د یاد ولایت 50 کروندګرو مېرمنو لپاره د شنو خونو د جوړولو لارې چارې او په شنو خونو کې د کرنیزو عملیاتو په برخه کې روزنیز پروګرام پیل کړ. د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر کال سباندې 200 شنه خونې پر بزګرانو په ځنګړې توګه پر کروندګرو مېرمنو ویشل شوې وې چې حاصل یې ډېر ښه و. د دایکندی ولایت د کرنی رئیس ول چې په دغه روزنیز پروګرام کې د یو شمیر تولیدي عواملو په اړه هم خبرې کیږي. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي پاکستان له 15 ورځو راهیسې په تورخم کې پر مالوچو بار موټرو ته اجازه نه ورکوي. د متشبثینو د بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه موټرو شمیر 100 ته رسیږي چې سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړي وویل د یادې ستونزې د هواري لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره اړیکه نیولې سو دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، شپته پوله یو اروپای یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زرینانی تومان 15 افغانۍ شپته پوله، او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانۍ.
او سمیو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې د کانګرس د غړي غوسه د سعودي عربستان پر ضد په دې وروستیو کې په زیاتېدو ده. پریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره د پریبا جانې د دې بندیز دلیل څه شول سوی دی؟
بله سره صاحب، د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ته ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډېر کسان د خپل کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دي. په همدې حال کې ریاض د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو، او دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي.
دا اقدام به څومره اغیزناک تمام سی، هم د جګړې د ختمېدو او هم د امریکا او سعودي ترمنځ د پوځي همکاري په برخه کې؟
امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو څلور په پنځمه برخه یې پخپله تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرېدو له کبله غوسه ډېره سوې ده. وروسته له هغه چې روانه اونۍ د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهوري غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسېد، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ځوانان بیهوده او بې معنی سندرې اوري. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میمریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس یې ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بې پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوږي خو موږ خپل خو نه خوږي.
ولاد خو ډیر خلک ویني دا سندرې خوښي ډیر او مثال تور سل فیصد کې راضي نه وي، 90% ټول دا سندرې خوښي دي، 10% نه خوښي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نومې قسم ده دا غټ تاوان رسي خو موږ دې مجبوري دي لاس راچو غریبي ده.
نومې غلام جیلانی ده. دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې سي یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د لپاره ګټ لري هغه باید واوري.
محمد باید اول خو غګوي ونه غګوي بیا سي غګوي باید چټه وغګوي.
امال زیات سن زیان رسوي ده. اول نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان
کور د انسانانو د ذهن بدلی دا ده
له حکومت موږ دا وختنه لوسی دا باندې کې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغه سی یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅي هغو سره خبرې وکړو چې دوی دغه سی څه د پیرو پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېز کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوان.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهن نو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیل اړ کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به ولري.
سطح آگاهی ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بی معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنفکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
له غزنی څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د غرمې 12:15 کیدونکې دي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته تر سره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت او امریکا پلاویو ګډون نه وکړي، خو له کابل نه د سولې عالي شورا یو پلاوی او د واشنگتن په استازیتوب په مسکو کې د امریکا یو ټیټ پوړي ډیپلومات ګډون کړی و. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د قطر دفتر استازیو هم په دې ناسته کې برخه واخیسته، خو په سر مقاله کې راغلي چې بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چار وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته خپل سفر پیل کړي او د افغان سولې په تړاو خبرو ته ادامه ورکوي. د سرمقاله لیکونکو په باور د افغانستان سوله هم د دغه هیواد د جګړې په څیر د بهرنیو هیوادونو په لاس کې ده او امریکا د روسیا هر یو غواړي خپلې ګټې پکې تضمین کړي. د لیکي د سولې په اړه د سترو هیوادونو دا هڅې د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه زیانمنوي او افغانستان به د سولې پر ځای د جګړې په د ډګر بدل کړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي په افغانستان کې د جګړې او د سولې د ټینګښت په اړه د روسیې او امریکا ترمن د سیالۍ او تربګنۍ موضوع په یوې جدي اندېښنې بدله شوې او د سیاسي چارو افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د دغو دواړو لویو قدرتونو ترمن په دې اړه د یوې همغږۍ رامنځته کولو ته کار وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او عربي اماراتو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. ویسا لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد هیله مند دی چې افغان حکومت او وطلوالو طالبانو د سولې د ناستو لپاره د باصلاحیته پلاویو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه پورته کړي وي. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې ولس مشرۍ ماڼۍ تیره اونۍ د سولې په برخه کې د یو پراخ ملي مشورتي بورد د جوړولو خبر ورکړ. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هر هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو ناستو کې د افغانانو په مالکیت موضوع ته درناوی وکړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد دا مهال د اساسي قانون او یو مشروع نظام او دولت خاوند دی. اصلاح لیکي چې د مسکو له ناستې څخه د سولې خبرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف کار واخیستل شي.
د ساينس پنړی کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې د انسانانو د بیرې سبب کیږي. د نن خبر دا دی چې نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور له اسمت څاروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی هغې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,300,000 کیلومتره لري تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2013 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډیر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا جی ایم ټي په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډیر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، هر کله چې امریکا او پاکستان خپل ګټې خوندي ولیدې هغه وخت به سول راځي. د مسکو د غونډې په څیر کنفرانسونه ډیر جوړ شوي دي خو نتیجې نه دي ورکړي. زلمی له هلمند لیکلي سیاستوالو زیاتې پیسې پیدا کړې، نور باید افغانان پریږدي چې خپل برخلیک په خپل وټه کې. دوی د افغانانو سوکالۍ ته وفادار نه دي. امیر افغان د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي طالبان هیڅکله سول نه غواړي، ځکه چې پاکستان د خبره چې روز لیدي عبد البصير عابد د کونړ ولایت له چپ درې ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ د سامتول د کلی سړک نسته له حکومت څخه غواړو چې زموږ دغه مشکل حل کړي صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي امریکا په سوله کې اخلاص نه لري ځکه یې په پرونی غونډه کې ګډون بیرنګ و مقیم له سیور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په سیوري کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ډیر بندونه دي چې په لږ قیمت سره جوړېدای سي باید د حکومت لخوا ورته توجه وسي او شمس الله غزنفر د نورستان ولایت لوانټ وایګل ولسوالۍ څخه لیکلي دلته دوی ورځې کړي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي هیله ده چې مسؤولان زموږ غږ واوري د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې خبرو وس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو